آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د ووس په افغانستان کې د شپې 8 بجې سولې. نن د جمعې ورځ ده، د اخر د میاشي 9 نیټه ده چې د نومبر د میاشي 10 نیټه کیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو لومړۍ ماښامنۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې به د خبرونو نه علاوه رپورټونه هم ولرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او نظرانه یوسفزی به یې راسره ولولي. السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د امګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅې روانې دي. د بدخشان ولایت د امګان ولسوالۍ چې دریم ځل دی د وسلوالو مخالف لخوا نیول کیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په ولکه کې اوس هم دی، خو هڅې روانې دي چې یاد سیمه ډیر ژر له وسلوالو مخالفینو آزاده شي. د بدخشان د والي مرستیال کل محمد بیدار امریکا جغت وده چې په جګړې کې شاوخوا دیشتنه مخالف وسلوال وجل سوی دی چې دا غوی په قول یولس بهرنی وسلوال هم پکې شامل دي. هغه ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو هم درې تنه وجل سوی دي. شاغلی بیدار وویل
پرون ابله ورځ سهار 4 بجې شروع شوی او د ورځې 10 بجې شدید جنگ روان وو. د څلور خوانه په وسلوالۍ باندې حمله وشوه، دښمن 10 نفره زخمی و جلسی می لری که لازی جمله یول اصنفر خارجی از باری اونو ری داخلی دی او امنیتی قواه و تکتیکی عقب تولالن شا تولالن او فیل جنگ شدت سر جریان لری اول اصنفر البته دولتی خلق هم شهید و زخمی هم لرو مختلف ارگانونو زموز امنیتی قواه دری نفر که شهیدان سوی دی او تقریبا نزدول اصنفر زخمی لرو.
د بدخشان ولایت د امګان ولسوالۍ مرکز د پنځشنبه په ورځ وسلوالو مخالفینو ونیوي.
سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوالو د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه کړي دي چې په دغه کې 12 غړي وجل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې برید په محلي وخت نن سهار 3 بجې د اچین د ولسوالۍ د عبدالخیلو په سیمه کې شوی دی. هغه ویل چې په حکومتي پوسټو باندې په دې برید کې د ملي اردو 3 عسکر هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا حکومتي ځواکونو کلک مقاومت کړی او د داعش ډلې په شاتم بولی ده، خو لا هم جګړه پوره نه ده آرامه شوې. عبدالخیل هغه سیمه ده چې د داعش وسلوال ډلې په ډیرو سیمو کې حاکمه ده او راکوزې سیمې د حکومتي ځواکونو د جګړې لومړۍ کرخه ده.
د مالی دولتي تلویزیون وایي چې د غیواد په پایتخت بماکو کې د برمتسو کسان له جملې څخه اتیا تنه خوشی سوي دي. په بماکو کې یو وسلواله ډله په یو هوټل باندې برید وکړ او یو سلواویا تنه غمل کړل. په پیښه کې تر اوسه د 3 کسان د وژل کېدو رپورټ رسیدلې دي. د سیمې څخه رپورټونه وایي چې د مالی د خاصو قواو عملیات اوس هم روان دي. چارواکي وایي چې برید کوونکي 4 کسان وو. دغه چارواکو دا خبره هم کړې ده چې د ملګرو ملتونو او مالی قواو دغه هوټل اوس محاصره کړی دی او هوټل ته غځېدلې لارې ټوله تړلې دي. په سیمه کې د مالی چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې د خپلو کورونو نه دي نه راوځي. د ترکیې هوایي شرکت ویلي دي چې په هوټل کې 6 کارکوونکي موجود دي. د فرانسې، نایجیریا او چینات به هم په دغه هوټل کې سته. چارواکي وایي چې وسلوال کسان هوټل ته په موټر کې چې ډیپلوماتیک نمبر پلیټ یې درلودې داخل سی وو. یو امنیتي چارواکي دا خبره هم کړې ده چې وسلوال د ریډسن بلو په نامه د هوټل په 9 پوړ کې دي او په دالیز کې ډزې کوي. مخکې رپورټونه ویلي وو چې وسلوالو برید کوونکي هغه کسان خوشي کړي دي چې د قرآن شریف تلاوت یې کولی سوای.
د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما د هغه پلان د زندولو لپاره رای ورکړي چې وایي لزر سوریایي او عراقي مهاجرینو ته به امریکا پناه ورکوي. خو د امریکا ولسمشر اوباما وایي چې که ضرورت پېښ شو نو دوی به دغه فیصله ویټو کړي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند زیاتره غړو او د اوباما د دیموکراتیک ګوند زینو غړو د سوریایي او عراق مهاجرینو د سابقې په حق له د پوره تحقیقاتو کولو په حق له باندې رائے ورکړي. په دې پریکړه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند 209 او د دیموکرات ګوند 110 غړو رائے واچولې. دا ښکاري چې د مهاجرینو په مسلې باندې باسونې ډیر تاوده شوې دي. د دیموکراتیک ګوند سناتور هری ریډ وایي
Frankly, I've been disappointed by Republican fear-mongering and bigotry. We cannot
زه د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کرکې سیاست ناومید کړم. موږ د 1930 کال تاریخ بیا نشو تکرارولی چې په هغه وخت کې امریکا د نازی جرمني په وخت کې د هیټلر د مظالمونو امریکا ته پناه راوړونکو بیرته ځواب کړیو. د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور ټیټ کروس په دیموکراتانو باندې سخت انتقاد وکړو. هغه وویل
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country.
دوی په لسکونو زره سوریایي مسلمانان امریکا ته راولي او په دې خپوهيږي چې موږ نشو کولای چې دا معلومه کړو چې په دغه مهاجرینو کې به څوک د امریکا خلاف جهاد شروع کړي. اوباما وایي چې امریکا ته دراتګ نه مخکې به د دغه مهاجرینو د سابقې په حق له پوره تحقیقات ترسره شي. اوباما په پرله پسې توګه ویلي دي چې د دغه مهاجرینو ته د پناه ورکولو طرفدار دي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي د اروپایي هیوادونو د اتیاو کورنیو چارو وزیران په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه کوي. د دې غونډې هدف دا دی چې د نورې نړۍ سره د اروپایي هیوادونو د سرحدونو امنیت ټینګ سي او په دې برخه کې امانګي رامنځته سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې فرانسې ته نه ویل سوي چې د پاریس د بریدونو تره اروپا ته داخل شوی وو. هغه وویل چې دا لازمه ده چې اروپا راویښه سي، ځان منظم کړي او د تروریستي خطرات په مقابل کې د ځان دفاع وکړي. په عین وخت کې د یو بل مشکوک تروریست نیولو هڅې روانې دي. دا کس د پاریس د خونړۍ بریدونو وروسته ورک شوی دی. د فرانسې چارواکو دا منلی ده چې دوی د صالح عبدالسلام په اړه معلومات نه لري، خو چارواکي وایي چې د هغه د پیدا کولو هڅې د پنجشنبې په ورځ په فرانسې او بلجیم کې لري سوي دي او د خبر پاڼو په اساس د هغه د پیدا کولو لپاره هڅې په هالند کې هم پیل سوي دي. ګومان کېږي چې عبدالسلام به د پاریس د بریدګرو سره مرسته کړې وي او د هغه د نیولو نړیوال وارنټ هم ورکول سوی دی. د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې تر 2000 پورې عسكر ځای پر ځای شوی دي او 2500 نور بیا د تیارسي په حال کې دي. د عسكر د دې لپاره ځای پر ځای شوی دي چې نایټایټ سی ریپورتونه وایي چې د آسیان د مشرانو غونډې ته تورستي ګواښونه متوجي دي. په کوالالمپور کې د غونډو د مرکز د باندې پولیس چې وسلې لري ولاړ دي. په دغه مرکز کې د آسیان غونډه روانه ده. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې نمائندګانو تر اوسه پورې په غونډه کې د توریزم خبره نه ده کړې او کوم سوالونه هم په دې حق نه دي سوي. ولسمشر اوباما هم په دې غونډه کې چې د 300 هیوادونو مشران په کې ګډون کوي برخه اخیستې ده. هغه نن د فلیپین د مانیلا نه کوالالمپور ته رسیدلې ده. په بنگلاديش کې د اسلامي دولت ډلې د ویټالوي مبلغ د وجلو مسولیت په غاړه اخیستې. دغه ډلې دغه ویټالوي مبلغ د چاشنبې په ورځ ووژي. دا په بنگلاديش کې د بهرنیو او د بنگالي سیکولر فکر لرونکو په خلاف د حملو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د دغه پیښې نه یوه ورځ وروسته د امریکا یو استخباراتي ادارې چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه څاري وویل چې دغه ایټالوي مبلغ د اسلامي دولت ډلې وژلی دی. د اسلامي دولت ډلې د سپتمبر په میاشت کې هم د یو ایټالوي مرستندوی ادارې د کارکوونکي او د اکتوبر په میاشت کې د یو جاپاني کس د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. په دې سربیره په بنگلاديش کې د انصار الله په نوم یو ډلې د فبروري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې څلور کسه بلاګران وجود وو. د بنگلاديش حکومت په پاله پسې توګه د اسلامي دولت د ډلې شتون په دغه واد کې رد کړی دی. او د امریکا د مدني حقوقو یوې مشهورې ډلې په امریکا نه ژغ کړی دی چې په مناپولیس کې د پولیسو لخوا د تور پوسي ځوان د وژل کېدو په خلاف تی په مارش کې برخه واخلي. د دغه مدني ډلې مشر کارنر ویلیام بروکس وایي چې دغه مارش هدف په دا وي چې د مناپولیس په پولیسو باندې فشار راول سي چې د 24 کلن ځوان جیمز کلارک د وژنې په اړه پوره تحقیقات وکړي. ځینې کسان وایي چې تور پوستي جیمز کلارک په داسې حال کې وژل شوی دی چې هغه لاسونه په ولچک کې بند وو، خو پولیس بیا دغه ادعاګانې ردوي. بروکس خبرنان ته وویل چې د جیمز وژنه د تور پوستو سره د پولیسو د ناوړه چلند وروستی مثال دی. هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دغه ډول پیښو مخنیوی دی وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدله.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو قدر منوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل. وڅو لومړی خبري مطلب چې د پکتیا په اړه باندې دی. د پکتیا د مرکزی معبد زندانیان د دې ولایت عدلی او قضایی ادارې پر ژور اداري فساد تورنوي. دوی په دې برخه کې د لوړو دبه حکومتي چارواکو څخه د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی نو رپورټ راکوي.
د پکتیا په ګردیز کې د مرکزی محبس زندانیان د دې ولایت د عدلی او قضایي ادارو پر مامورینو انتقاد لري چې د دوسیوري څېړلو په خاطر ترې په ښکاره توګه د بډو د ورکړې غوښتنه کوي. بندیان زیاتوي هر هغه بندي چې ترې غوښتل شوې پیسې نه شي پوره کولی پرته له دې چې دوسیه یې نهایي شي، کلونه کلونه د خپل برخلیک ټاکلو په اړه چوپه خوله انتظار کاږي. دغه بندیان چې د ګردیز په زندان کې پر خبریالانو راټول شوي وو، له جګپړو حکومتي چارواکو وغوښتل چې د قضیو د فیصله کولو په اړه دې پر ولایتي عدلي او قضایي ادارو فشار راوړي.
دومو مکامه کې ول وچتا غوکا ابراج وکي داسې وکي چې درته شقید کم شي. دومو مکامه ته لاس کاله راکړه. د دومو مکامه کې موږ زره $15,000 وغوښتل، درېمه کې $10,000 وغوښتل.
او خمیم زن داخله لیبه دی پیسې چې لري کې دې لري پای ورک سره نوال تا کازیتا او بوسی ده پیسې نه لري شای نه لري بس کې پریت په زندان
شي شي خزینه
سرکته مصالنه دومره شای مو می چانه ورای نه ده نه چا سوبیت نشته چې د شای د خلک او خوسته دی چانه ورای.
د پکتیا په دغه مرکزی زندان کې اوسمهال څه باندې 350 بندیان ساتل کیږي. دوی د سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر اساس نیول شوي، خو ویل کیږي چې زیاتره هغو دوسیې نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې ځینې بندیان ادعا لري چې یو شمېر کسان پرته له کوم جرم څخه د شخصي دښمنۍ پر بنسټ نیول شوي. زندانیان دغه کار هم د ښکارایي اداري فساد او بې عدالتۍ بېلګه بولي.
مخپله درسن چلاواله ټولو ته معلومه ماول مداغه خال پیژني سړی مو شتونی وکړه مواد مخدره ته به چې کله زونی او مو ته یو توستر 350 کیلو چارج د مټر کې مو ته 400 تل شو وکا مټر ناټ پناټ تل شو کړی چې پیدا نکړل ولی وروغل مو سه مو ته وی چې ته څومره پرې کوي وسړی نو زه خپل په 15000 کریا سره غوړم چې 600 روپې کپرې کوي شي خلاص یې که 600 روپې نشي پر کوله توسي وس لیکو 350 کیلو چارج ولیکل.
د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونو نسبت نور هغوتا پر زیات اداري فساد کا کړي ادارې بلل کیږي. د څېړونکو متي ولا په نظر په دغو ادارو کې د اداري فساد شتون د حکومت او خلکو ترمنځ پر اړیکو ژور منفي تاثیرات لري. هغه وایي
د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن زیاتیږي، بل د خلکو په دولت باندې اعتبار له منځه ځي، او بل مهمه خبره چې دا هغه داده چې د خلک به پر زید دي چې خپل مسائل او دوسی دولت ته وړاندې کی، دا خپل مسائل او خپل دوسی د دولت مخالف ډلو ته وړاندې کی، هغه ته مراجعه کوي.
د پکتیا ولی نصرت الله صلات ګردیز له زندان څخه د لیدنې پر محل بندیانو سره ژمنه وکړه چې د رشوت مسالې د څلنې ترڅنګ به د بندیانو د دوسیو د ژر فیصله کولو په خاطر پر اړوند ادارو فشار راوړي.
په دې کې د مرکز نه هم لوی سرنوار صاحب او قاضي خوزات هم سپارښتنه کړې ده، هم والیانو ته هم خپل سرنوار او قاضیانو ته چې موږ کوشش وکړو نظر دوی د روسي په زر وخت کې خلاص شي او همدغه سي نور هغه پلټنه وکړو او هغه کسان وګورو چې هغه واقعا په دغه کې بې ځایه لاسوهنې کوي یا د اختلاس لپاره کوشش کوي.
په عین حال کې د ملي والی حکومت مشران هم په دې نظر دي چې د عدالت له ټینګښت او د بشري حقونو له تحقق پرته په هیواد کې سوله نشي تامینېدای. دوی د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو پر اصلاحاتو ټینګار کوي. بلخ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد زندانونو د اوسني وضعیت په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له حکومت د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هاو وسم پام وکړي د بل موضوع ته. د اروپا د عدلی او کورنی چارو وزیرانو نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې او یو واجله غونډه کړې ده. پام وکړئ دې مطلب ته. په غونډه کې د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو په سرحدونو کې د تفتیش د چارو او امنیت د ټینګښت په اړه د همکاریو په زیاتولو باندې خبرې کړې دي. هغوی د دغو اضطراري اقداماتو غوښتنه د پاریس د حملو نه وروسته کړې ده. دا غونډه وروسته له هغه راوبلل شول چې دا معلومه شوه چې د پاریس د حملو طرح عبدالحمید اباعود چې اوس وشل سوی دی اروپایي اتحاد ته د دې نه بغیر چې فرانسې خبر سي داخل سوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر داسې وویل:
Aucune information émanant de pays européens dans lequel il aurait pu transiter avant d'arriver en France.
موشته د اروپا د کوم هیواد نه هیڅ داسې کوم اطلاعات نه ور رسیدلې چې هغه مخکې له دې چې فرانسې ته داخل سي چیرته وو. هغه مخکې له دې چې فرانسې ته راسي حتمن په کوم اروپایي هیواد کې وو. دا یوازې د نومبر په 14مه وه چې د پاریس د حملو نه وروسته یوې استخباراتي ادارې چې هغه د اروپا په کوم هیواد کې نه وه دې ته اشاره وکړه چې دوی د اطلاعات درلوده چې هغه په یونان کې وو. تېر اونۍ په پاریس کې د دغو حملو نه وروسته د یو بل تورست پیدا کولو هلې ځلې هم روانې دي. د بلجیم چارواکو د پنجشنبې په ورځ د بروکسل په څو سیمو کې نه بریدونه وکړل، خو د دغه سړي چې سلا عبدالسلام نومیږي کومه نښه نشانه یې پیدا نه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د اقلیم بدلون هغه موضوع ده چې اوس په نړیواله کچه خپل اهمیت لري او بحثونه ورباندې کیږي او سیاسي دریځونه ورباندې نیول کیږي. راځي چې په دې رپورت کې چې امریکا ژغ برابر کړی دی وګورو چې د اقلیم د بدلون په اړه څه ویل کیږي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونو ځوانان د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت کې د نړۍ د تودوخ سره د مبارزې د نړیوال بانک په عمومي دفتر کې راټول سوي وو او په واشنگتن کې د همدې مبارزې په حق لې د ځوانانو په نقش خبري وکړې. تم کېږي چې د نړۍ مشران به هم د دې میاشت په پای کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کلنۍ غونډه کې په فرانسې کې په دې اړه خبري وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی مریما ډایلو په رپورت کې واوري. د نړیوال بانک مرستیال ریچل کایتی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په چارو کې د دې بانک ځوانان د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې مهم نقش ادا کولای سي ځانګړی استازی ده. هغه وایي:
One of us and then two of us then five of us then 10 of us all deciding to demand
د اقلیم د بدلون په اړه کچیرته زموږ د ډلې څخه یو نفر، دوه نفر او یا لستنه په خپل شار، ایالات او هیواد کې ژغ پورته کړي نو حتمی ش نتیجه ورکوي او بدلون په خپل راځي. کچیر موږ د سودا اخیستلو پر وخت او یا دا چې څه ډول برېښنا مصرفو سمه پریکړه وکړو نو بدلون راتلی سي. شاید اقلیم بدلون به د نړۍ موجودیت ته یو خطر وي، خو په حقیقت کې دا خطر د هموغو شانو څخه پیدا کیږي چې موږ یې کوو. په دې برخه کې حکومتونو او ستاسو په شان ځوانان نقش ادا کولی سي. میرمن کایتی وایي د نظریو د معلومولو اکثره سرویګانې سوي دي چې دا څرګندوي چې هغه خلک په دې پوهیږي چې د شو بحرونو، ځمکو او مسؤنو اوبو د درلودلو په خاطر په نړۍ کې باید چې د کاربن ککړتیا کمه سي، خو دا وایي ډېر لږ داسې کسان هم سته چې په دې خبرې یقین ونه کړي. میرمن کایتی وایي په امریکا کې هم یو شمېر محافظه کاره خلک سته چې د ګازونو په مخ کې خنډونه پیدا کوي.
For all kinds of reasons it's become a partisan issue and
there is اقلیم بدلون په امریکا کې د ځینو دلایلو په خاطر یو غونډي مسأله جوړه شوی، خو په کالیفورنیا، کلورادو، شمالي او جنوبي برخه کې ډېر غلط معلومات خلکو ته ورکړل شوی دي. ډیګوټا، ګریټ لیکس، شمالي کارولینا، مین او ټکساس کې ټول بزګر او خلک په دې پوهیږي چې د همدې اقلیم د بدلون په خاطر په هغوی څومره زیات طبیعي آفتونه راغلل. هغوی په دې هم پوهیږي چې د موسم په لحاظ هر څه څومره بدل سوي دي. د کنفرانس یوه ګډونواله ریدیما یاداف چې د امریکا د یل په پوهنتون کې محصله ده، د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کنفرانسونو او غونډو کې برخه اخیستې او د تیرو 15 کلونو را په دې خوا وایي اکثره سیاسي مشرانو دا نه ده درک کړی چې د اقلیم د بدلون مسأله د ټولو سیاسي اجنداګانو سره تړلې مسأله ده.
Is climate change being some catastrophe or an apocalyptic scenario which can immediately put
زه فکر کوم چې د اقلیم د بدلون په سر بحث باید داسې ونسي چې ګواکې دا یو غټ مصیبت دی، شای ټول خلک به ووژني. په کار ده چې دا مسله زموږ د ژوندانه او یا داسې ناورین دی چې د ورځنیو چارو سره وتړل سي. په کار ده چې دا په ټولنه کې د نر او ښځې د مسلې سره وتړل سي. د تعلیم، روزګار، اوبو او هغو مسالو پورې وتړل سي چې هر ورځ زموږ په ژوندانه کې اثر لري. د غونډې یو بل ګډونوال وویل چې په خپل هیواد کې 4000 داسې برقونه جوړ کړي چې 2000 کورونو ته برېښنا ورکوي. دغه ګډونوال وایي چې د لمر د تودوخې په ذریعه روښانه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
وطن وینم هرش پاپ خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم سمندر را تراوڑا الوزم وزر را تراوڑا الوزم وزر را
او وسم د خبرونو لندیس د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د امګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان ولایت د امګان ولسوالۍ دریم ځل دی چې د وسوال مخالفینو لخوا نیول کیږي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار امریکا ژغ ویل چې په جګړو کې شاوخوا دیرش تنه مخالف وسوال وژل شوي دي چې د هغه په قول یولس بهرني وسوال هم پکې شامل دي. هغه ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو هم درې تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار د ولایت د اچین پولیس والي کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې په دغه کې دولس کسان وژل شوي دي او 15 نورې زخمي شوي دي. د ننګرهار د والي وایند اتاولاخ خوګیرني امریکا ځخت ویل چې برید په محلي وخت نن سهار 3 بجې د اچین پولیس والي د بلاخیلو په سیمه کې سوي دي. هغه ویل چې حکومتي پوستو باندې په برید کې د ملي اردو درې کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي خوګیرني په وینا حکومتي ځواکونو کلک مقاومت کړی دی او د داعش ډلې په شا تمبولې ده. د مالی دولتي تلویزیون وایي چې د دغه هیواد په پایتخت په ماکو کې د برمته سو کسانو له جملې څخه اتیا تنه خوشي شوي دي. په ماکو کې یو وسلوالې ډلې په یو هوټل باندې برید وکړ او یو سلو اویا تنه یې رقمل کړ. په پیښه کې تر اوسه درې کسان د وژل کېدو رپورټ رسېدلی دی. د سیمې څخه رپورټونه وایي چې د مالی خاص ځواکونو خپل عملیات ته دوام ورکړی دی. د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنۍ چار وزیرانو په بروکسل کې نن بیړنۍ غونډه کړې ده. د دې غونډې هدف دا و چې د نوري نړۍ سره د اروپایي هیوادونو د سرحدونو امنیت ټینګ سي او په دې برخه کې همکاري رامنځته سي. د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې تر 2000 پورې عسكر ځای پر ځای شوي دي او 2500 نور بیا د تیارسي په حال کې دي. د عسكر د دې لپاره ځای پر ځای شوي دي چې نایټ سیوی رپورټونه ویلي و چې د آسیان د مشان غونډې ته تورستي ګواښونه متوجي دي. په بنگلاديش کې د اسلامي دولت ډلې د چهارشنبه په ورځ د یو ایتالوي مبلغ د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د په بنگلاديش کې د بهرنیو او د بنگالي سکولر فکر لرونکو په خلاف د حملو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. د دغه پیښې نه یو ورځ وروسته د امریکا یو استخباراتي ادارې چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه څاري وویل د ایتالوي مبلغ د اسلامي دولت ډلې وژلې دی. د امریکا د مدني حقوقو یو مشهور ډلې په امریکایانو ژغ کړی دی چې په مناپولیس کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي ځوان د وژل کېدو په خلاف تی په مارش کې برخه واخلي. د دغه مدني ډلې مشر کارنل ویلیم بروکس ویل چې د دغه مارش هدف په دا وي چې د مناپولیس په پولیسو باندې فشار راوړل سي چې د 40 کلن ځوان جیمز کلارک وژنې په هکله پوره تحقیقات وکړي. ځینې کسان وایي چې تور پوستی جیمز کلارک په داسې حال کې وژل شوی وو چې لاسونه یو چک وو خو پولیسو بیا دغه اداګانې رد کړې دي. او د جمهور غوښتونکو ګوند غوړو چې په کانګرس کې اکثریت لري د اوباما دغه پلان د ځنډولو لپاره رای ورکړې ده چې وایي لسو زرو سوریایي او عراقي مهاجرینو ته به په امریکا کې پناه ورکړي. خو د ولسمشر اوباما دفتر وایي چې که ضرورت پیښ شي نو دوی به پریکړه ویټو کړي. درنو قدر منوریدکو دغه وز موږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه چې تاسو واوریدله د نن شپې د خبراتورو په پروګرام کې چې پاتو بجو په پلسي موږ د صحیح موضوعات په اړه باندې البته د جمعو په ورځ باندې خبرې کوو. په نننۍ پروګرام کې به موږ د افغانستان د ملي اردو عسکرو ته څنګه صحیح خدمات رسی په دې باندې به خبرو وکړو، څه سهولتونه شته، څه ستونزې شته او څه کول ورته پکار دي. البته د خبرو اترو پروګرام د ماښام په 2 بجو پیلېږي. اوس په زما مایک د امریکا غږ د دری څانګې همکارانو ته پرېږدم، دوی به تاسو ته خپل خبرونه او رپورټونه وړاندې کړي او موږ به بیا وروسته بیا تاسو په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو. د اوس لپاره د خدای په امان.